د مشال رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. زه نجیب عامر ما په روانه خبری غړی کی چې له 12 تر 1 بجې پورې دوام کوي. تاسو قربم په دې یو سات کې له خبرونو وروسته درته د پښتونخوا سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه لرو. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته چې زما همکار مجید بابر تاسو باندې کوي.
لومبے د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې و. تیر شپه د کندهار ښار سقوط وکړ. د ولایت ودانی او د ښار ټولې برخې د طالبانو لاس ته ورغلي. او د په داسې حال کې چې د اگست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملیې د راکمولو پریکړه کړې. امریکا وایي د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دي. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14 د داسو ډیم د کارکونکو په بس د ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې و. په دغه برید کې د 9 چینایي انجینرانو په شمول 12 کسان وژل شوي ول. د اگست په 12 په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال قریشی داوا وکړه چې د پلټنو نه ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې را په ګډه کړې وه.
ہماری تحقیق کے مطابق اس واقعے کے لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمون د پلټنو ترمخه د دې پیښې د پاره د افغانستان خاوره استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منصوبه بندۍ کې د NDS او د را اشتراک په نظر راځي.
د شاه محمود قریشی سره په دغه خبری غونډه کې موجود د خیبر پښتونخوا د ترهګرۍ ضد د ادارې د پولیسو DIG جاوید اقبال وویل چې د دې برید منصوبه په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان یو غړي طارق جوړه کړې وه او د برید نه پس هغه افغانستان ته ستون شوی. د ده په خبره ځانمرګي بریدګر چې خالد نومېده او د شیخ په نامه پیژندل کېدو پاکستانی وګړی نه دی. تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو دا بیان رد کړی. تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه څه نه دي ویلي. د پنجاب په واکینډ سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وا اډینس فیکټری کې د یوې تصادفي چاودنې په نتیجه کې 3 کسان وژل شوي او 2 نور ژوبل دي. د پاکستان د پوز د اماړیکو د ادارې لخوا خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا یو تکنیکی ستونزې له امله پیښه ده. په بیان کې راغلي چې د وا اډینس فیکټری د تکنیکی ایمرجنسي ډلې او په واکینډ کې د پوز د همکاریو صدر دفتر د چاودنې ځای اوس خوندي کړي او زخمیان روغتون ته انتقال شوي. په شمالي وزیرستان کې د اگست په 12 په دوو جلا جلا پیښو کې د پاکستانی پوځ 3 سرتیري جوبل شوي دي. یو امنیتي سرچینې د نوم نه خبرولو په شرط مشال لیلیو ته ویلي چې لومبۍ پیښه په ګړیوم سیمه کې هغه مهال وشوه چې د پوځ د ګزمکوونکي ډلې ګاډي سره د سړک ګاډي د بمي چاودنې پس یوې بلې چاودنې 2 سرتیري جوبل کړل. د دې برید ذمواري پاکستانی طالبانو منلې او دعوه یې کړې چې په دوو بمي بریدونو کې 4 سرتیري وژلي خو چارواکو دا دعوه رد کړې. بله پیښه په میرعلي کې شوې چې د چارواکو په خبره د نامعلومه لورې توغول شوي راکټي برید کې یو پوځي سرتیري جوبل شوه. د دې برید ذمواري چانه د منلې. شمالي وزیرستان کې په دې ورسو کې د وسلوالو لخوا په امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي. تیر شپه د کندهار ښار سقوط وکړ. والی او ټول امنیتي مسؤولان 215 تل خل اردو ته ولاړل. د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. د هلمند د ولایتي شورا رئیس وایي طالبانو د هلمند مرکزي زندان نیولې او بندیان یې آزاد کړي دي. عطاالله افغان تیر شپه ناوخته مشال لیډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو دغه زندان تیر ورځ ناوخته نیولې. نوموړی وایي طالبانو سهار د دغه ولایت د امنیي قوماندانۍ ودانۍ هم نیولې. په داسې حال کې چې د اگست په 12 امریکا په کابل کې د سفارتي عملیې د راکمولو پریکړه کړې ده. امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد یې د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اگست په 12 د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د دفاع وزیر لوید آسټن افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې پس له هغې یقین دهاني ورکړه چې امریکا په کابل کې د خپلې سفارتي عملیې د راکمولو اعلان وکړو. لایل او بلینکن ټینګار وکړو چې امریکا افغان حکومت د کلکو سفارتي او امنیتي تعلقات ساتلو په لړ کې ژمنه ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیټ پرایس په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د سفارتي عملیې د راکمولو د بهیر لپاره د کابل نړیوال هوایي ډګر ته 3000 امریکایي پوځیان استوي. د دې مخکې نیټ پرایس په کابل کې د امریکایي سفارت د بندولو خبر رد کړې وه او ویلي وو چې دا پوځي سرتیري به د سفارتي عملیې د راکمولو په لړ کې همکاري کوي. او رښتې خبردا چې برتانوي پولیس وایي چې د اگست په 12مه په پلیماوت خار کې په ناتار ډزو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په پیښه کې ککړ مشکوک وسوال هم وژل شوی. د ډیوان او کارنیوال پولیسو په یو بیان کې ویلي چې د وسوال په شمول دوه خزی او درې سړي د پیښې په ځای کې مړ شوي او یوې خزی بیا په روغتون کې ساور کړي. بیان زیاتوي چې دا ترهګري د پیښنوا په لټنې روانې دي او سیمه په ولکه کې اخیستل شوې. د مشال د خبرونو پای.
دا مجید بابر چې تاسو ته خبر نه وړاندې کول وړاندې په خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدئ شئ. پاکستان وایي په داسو کې په چینایانو تر سره شوی برید ځان مرګ او دا په افغانستان کې تر هشو خو یو شنن کې وایي
خبر دا چې پاکستان په کوم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دي نو دا ډېر لوی سطح ده. د یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دي د دوی د کوم خراب تعلقات دي تانی بانی بدی یو بل سره د راويستو کوشش کوي.
پی ټی ایم او ځنو پاکستانیو ګوندونو د پاکستانی وزیر هغه تور رد کړ چې ګینی د هیواد پر ضد په سوشل میډیا ټرند دوی د هند په خوله چلولو. منظور پښتین وایي
ریاست دې د دې د ټویټر ټرند د تحقیقاتي ریپورت پر ځای په نور چې څومره شوی ظلمونه دي دلته جبر دی د دې په حق لا تحقیقاتي ریپورت وړاندې کی.
د افغانستان د کندهار خار او نورو خارونو د وضعیت په اړه روسته حال هم درته وړاندې کوو. تورخم کې د افغانستان او پاکستان چارواکو د سوداګرو ستونزو هواري لپاره غونډه وکړه. یو سوداګر وایي
او ان شاء الله تعالی کار لګوډر شپې په طریقه باندې راپېدی خالین ډیر راکیوزی او امپورت کوم سودې موځي دا سې طریقې سره روان شي.
هلته د خوست چارواکي هم وایي چې د صادراتو پروسه یې اسانه کړې ده او دا نو ریپورتونه په دې خبرې غړې کې اوریدل شي. بدرګه موکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي د جولای په 14مه په داسو سیمه کې تر سره شوی برید ځان مرګ یو او د تحریک طالبان پاکستان لخوا تر سره شو. نوموړي د سرګندونې پرون په اسلام آباد کې خبريالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وکړه. هغه دا وویل چې دا برید په افغانستان کې تر هشو. د نوموړي سره په دې خبري غونډه کې د پاکستان د ترهګرۍ ضد ادارې او مشر جاوید اقبال هم موجود و. هغه د نورو خبرو ترڅنګ دا هم وویل چې د برید پلان په افغانستان کې جوړ شو. نوموړي وویل د برید په تړاوي ځینې گرفتارې هم کړې دي. د داسو برید کې 14 کسان وژل شوي ول چې نه هي چینایي وګړي ول. تر څنګ یې 28 نور کسان ژوبل شوي هم. له پیښور پرې غلام غوث رپورټ لري.
شاه محمود قریشی په خبری کانفرنس کې وویل چې په داسو کې په بس د جولای د 14مې نیټې برید یو ځانمرګي برید وو چې په کې له افغانستانه د چمن د لارې د سوات یو بارګین ته سمګل شوی گاډي کارول شوی وو. او شاه محمود قریشی تور پورې کړو چې دغه برید منصوبه بندي د افغانستان په خاورې شوی و.
هماري کی تحقیق کې مطابق اس واقعې کې لیے افغانستان کی سرزمین کو استعمال کیا گیا. اس کی پلاننگ
زمونږ د پلټنو ترمخه د دې پیخي د پاره د افغانستان خاورا استعمال شوې ده او په واضح ډول مونږ ته د دې په منسوبه بندۍ د ان ډي اس او د را اشتراک په نظر راځي. تر دې دمه چین د تر سره شویو پلټنو نه مطمئن په نظر راځي او تاسو خبرې چې زه چین ته هم تلوم او مونږ فیصله کړې ده چې د چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژې به نه یوازې جاری بلکې پر وخت به دا سرته رسو.
نه صرف جاری رہیں گے وہ انشاءاللہ بر وقت مکمل کیے جائیں گے.
د سی ٹی ڈی د ادارې ڈی آئی جی جاوید اقبال په خبری کانفرنس کې وویل چې په پیخه کې کارول شوی موټر د چمن د لارې په سواد کې په بارګین کې حسین نومي یو تن ترلاسه کړی وو او دا غنه بیا د کراچۍ د عیاس په نوم یو تن اغیستلی وو او هغه بیا د غاړي برید کوونکي ډلې ته ورکړی وو. جاوید اقبال وویل چې په افغانستان کې موجود د تحریک طالبان پاکستان طارق نومي یو تن د دې برید منصوبه جوړه کړې وو.
یہ طارق نامی شخص جو کہ ٹی ٹی پی سے تعلق رکھتا ہے افغانستان میں ہوتا ہے وہ کوئے کے لیے آیا تھا اینڈ ہیز وینڈ بیک وہ کوئے کے بعد.
دا طارق نومي تن چې د ټي ټي پی سره تعلق لري د دې پیښې لپاره راغلی وو او د پیښې وروسته واپس افغانستان ته ستون شوی او په پاکستان کې د ایاز او حسین په نوم د سہولتکار نیول شوی دی. او د ځانمرګي بریدکون کې د وجود د نمونو ټیسټونه خایي چې هغه د پاکستان وګړي نه وو، خو چې مونږ کوم معلومات راټول کړی دي نو نوم یې خالد او د شیخ په نوم یادیدلو
کې خالد عرف شیخ اوس کا نام تا he is not a registered Pakistani citizen.
خود تحریک طالبان پاکستان د ویاند محمد خراسانی لخوا په خبر شوی تفصیلی بیان کې ٹی ٹی پی د پاکستانی چارواکو دا ادعا رد کړی دا او ویلی دی چې د داسو د برید د تحریک طالبان پاکستان لخوا نه دی ترسره شوی. په پیښور کې د خبریال او سیډونکو محمود جان بابر نمی د داسو د برید په لړ کې د پاکستانی چارواکو لخوا د افغانستان او هند د استخباراتي ادارو د ملوث ګرځولو د تورونو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په ځواب کې وویل چې که په راتلونکي کې نور داسې واقعیات کیږي نو د ترګرۍ په سر د دې هیوادونو ترمنځ کړکیچ به نور هم زیاتیږي.
خبره دا ده چې پاکستان په کم سطح باندې دا خبره کوي لګیا دی، نو دا ډېره لویه سطح ده. دا چرته د یو خار د ایس ایس پی پریس کانفرنس نه دی، دا چرته د معمولی نویت پریس کانفرنس نه دی، د یو ملک وزیر خارجه وی لګیا دی. د ګیر چاپیر چې د درې ملکونو خصوصا پاکستان او افغانستان او پاکستان او هندوستان دا چې په کومو رشتو کې او اړیکو کې دی وخت یو بل سره غوښتي او لګیا دی، یو بل په یو معاملې باندې هم نه معافي نو پدې کې کتا سو وګوري، نو د دې خبرې نه دا اندازه لګي چې د دوی د چکم خراب تعلقات دي، دا به په مستقبل کې هم کس کیږي، نو د دې تانی باندې به یو بل سره دراويستو کوشش کوي.
د جولای په 14مه نیټه په داسو کې په بس د بریټ په نتیجه کې د نهو چینایي وګړو په شمول 14 کسان وجلې شوی وو او 23 نور پکې جوبل شوی وو. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
پښتون ژغورنې غورځنګ، عوامي نېشنل پارټي او جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې د پاکستان د اطلاعاتو خبرونو وزارت هغه رپورټ رد کړی چې پکې پر دغه ګوندونو تور پورې شوی چې د هند، افغانستان او اسرائیل په مرسته د دې هیواد پر ضد پر ټویټر ټرینډونه یا کمپاینونه چلولي. دا رپورټ د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی چې جزئیات د اگست په 14مه نیټه په خبري غونډه کې په ډاګه شول. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ویلي چې پر ټویټر د بهرنیو هیوادونو په مرسته د دې هیواد سیاسي ګوندونه د داسې کمپاین برخه جوړ شوي چې پکې د هیواد امنیت او ادارو کمزورولو هڅې شوي. په دې رپورټ کې د یادو شوو ګوندونو غبرګون سده په دې اړه د عبدالحی کاکړ رپورټ اورو.
د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري د دې هیواد د ملي امنیت سلاکار مویود یوسف سره د اگست پر 14مه نیټه په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال وویل چې په 104 دیش پاڼو باندې مشتمل دی رپورټ کې د 2019 کال راهیسي په ټویټر پاڼه د 100 ټرینډونو او هیشټوګونو جاج اخیستل شوی دی. نوموړی وویل چې د رپورټ جوړولو هدف دا دی چې ولسته وښودل سي چې څنګه د پاکستان خلاف غلط او جعلي معلومات خپرېږي. فواد چودري د خبري غونډې پایل په پښتون ژغورنې غورځنګ باندې له تور لګولو وکړ.
همه بڑا افسوس ہے یہ کہتے ہوئے کہ پاکستان کے خلاف
مش پټیر افسوس روایو چې د پاکستان خلاف چی پر ټولنیز رسنیو کوم ټرند یا کمپاین روان دی، هغه د هند په مشرک دی او پاکستان کې د نن چې د هند په مرسته کې چا غټ کردار ادا کړی دی، هغه پی ټی ایم او د دې غورځنګ غړي دی.
خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اگست پر 12مه نیټه له مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال د فواد چودري تورونه رد کړل. هغه وویل چې غورځنګ د ترګري ختمولو او سولې راوصل لپاره نه یوازې په عملی میدان بلکې پر ټولنیزو رسنیو هم تل ژغ پورته کړی دی او پر راتلونکي کې به هم پورته کوي.
د فواد چودري دا دعوا دروغ ده چې د ټویټر ټرندز چې پی ټی ایم چلوي دا د افغانستان یا هندوستان لخوا یعنی اغه خوا ورته سیټ کیږي. ریاست دې د دې پر ځای د دې د ټویټر ټرند د تحقیقاتي رپورت پر ځای د طاهر داوړ، خړکمر، ارمان لونی، عارف وزیر، هارون بلور، عثمان کاکړ، اسد چکزای، عبید الله کاسی، انیف مولوی او په زرګونو شهیدان شوی پښتانه لینډ ماینز او نور چې څومره شوی ظلمونه دي دلته جبر دی، د دې په حق له تحقیقاتي رپورت وړاندې کی دا به ډیره بهتره وي.
فواد چودري دا کړی چې پی ټی ایم په تیرو دوه کلونو کې د خبره د پاکستاني ریاست خلاف ټویټر یو نیم سل مهم ټرندونه چلولې دي او غورځنګ او ملاتړو یې په مجموعي توګه 10 لکه ټویټونه کړي دي. نوموړي د ځینو هغو ټرندونو ذکر وکړ چې د پوینا پی ټی ایم د تیرو دوه کلونو په دوران کې کړي چې پکې پښتانه ریاستي دهشتګردي ردوي، دا څنګه ازادي ده؟ له بلوچستان سره د پیوستون ورځ د پاکستان ظالم فوج د هدفي وژنو شاته فوج دی، د پاکستان فوج پښتانه وژني شامل دي. په دې رپورت کې د پاکستان د ځینو ګوندونو ذکر هم سوی او تور پورې سوی چې د دې هیواد پر ضد په ټویټر داسې کمپاینونه چلولي چې د تور له مخې تر شا یې د هند لاس دی. فواد چودري په دې کې د عوامي نیشنل پارټي نوم هم یاد کړ.
د ریجیکټ کل ډم پالیسی، یعنی د وژلو او د مړي غورځولو پالیسی ردو په نوم یو ټرند یا کمپاین چلیدلی و چې په اول سر کې عوامي نیشنل پارټي د بلوچستان د خپل ویاند اسد خان اڅکزي لپاره شروع کړی و چې بیا هند د دې کمپاین مرسته وکړه. خو وروسته معلومه شوه چې اسد خان اڅکزي د موټر غلا کولو په پیش کې وژل شوی او پولیسو کسان هم نیولي چې ټول اوس په جیل کې دي.
خو په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نیشنل پارټي پارلماني مشر سردار حسین بابک د ریپورت جزئیات او د فواد چودري تورونه رد کړل.
زنه پویګم چې لکه دا پټول سیاسي جماعتونو باندې دای دا الزام لګی، دا ټول سیاسي جماعتونو خودی ځان دشمنان کوي. پښتانه د جنگونو خلاف دي، نه پښتانه د پاکستان خلاف دي، نه پښتانه خدای مکه د ریاست خلاف دي. فقاردار چې موږ خارجه پالیسي صحیح کو، خا فقاردار چې موږ داخله پالیسي صحیح کو، دا زموږ ذمہ داری دي چې هر شړی ته د سر او د مال تحفظ ورکو. نو که موږ خپل ذمہ واری نشو سر تکولې او بیا الزامونه په یو پاټه لګو یا په نورو سیاسي جماعتونو لګو، نو زموږ خیال دار چې دا رغه حل نه دي.
په ریپورت کې د پاکستان لوی گوند مسلم لیگ نواز او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمان ډلې باندې هم دا تور پورې سوی چې په ټویټر داسې ټرینډونه چلولي چې د فواد چودري په خبره په پوهی یا ناپوهی د هند کمپاین برخه جوړ سوی.
ایک آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بڑا ہیش ٹیگ چلا تھا جس میں بتایا گیا کہ زلفی بخاری جو ہیں جو ایس اے پی ایم، انہوں نے اسرائیل کا دورہ کیا.
استاس کا یاد وی پر ٹویٹر یو ہیش ٹیگ چلے دلی ہو چھ دو وزیر اعظم سلاکار زلفی بخاری دے اسرائیل سفر کری دی. پر دے بند یو ٹرینڈ چلے دلی ہو چھ نمی ہو زلفی عمران او دبا جوا تکون. دلچسپ خبر داد چھ دا ٹرینڈ دے اسرائیل یو ویڈلی ہیڈز جوڑ کری ہو. کله چې اسرائیل دا ډله جوړه کړه نو ټرند شروع شو چې له مخې لس زره ټویټونه وسول. له بده مرغه په دې ټرند کې پناه پوهی یا پوه کې د جماعت علما اسلام فیډلی او مسلم لیگ نن د میډیا ډلو برخه واخیستله.
د جماعت
علما اسلام فضل الرحمان ډلې یو مشر او پخوانی سینیټر حافظ حمدالله دا تورونه رد کړل. وای چې ګوند یې د پاکستان په خپلواکۍ او د دې هیواد د 1903 اویم کال آئین جوړولو کې مهم رول لوبولی دی.
جمعیت علماء اسلام کتن د پاکستان د ریاست خلاف داسې تحریک، داسې یو ټرین، داسې مهم نه چلولی دی، نه پر دې باندې یقین لري. جمعیت علماء اسلام چې هر څوک دا چلی، جمعیت علماء اسلام هغه په سخته غندي. هر څوک چې پر ما باندې دا الزام لګی یا زما پر پارټۍ الزام لګی، هغه صرف د خپل اقتدار د بچولو لپاره او هغه صرف د خپل اقتدار د دوام لپاره، د بقا لپاره، د جسر دایسي یو کارکردګي نشته چې عوام ته وشکاره کی چې د عوام لپاره ما دا کار کړی دی.
په دې اړه مو د مسلم لیگ نواز له جنو مشرانو سره هم تماس ونیوي خو بریالي نه سو. د انټي سټیټ ټرند، یعنی ریاست ضد ټرند تر عنوان لاندې دا ریپورت د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وزارت ډیجیټل څانګې جوړ کړی دی. په ریپورت کې د پاکستان د هغو یو شمیر فعالینو نمونه او ټویټونه هم خپاره شوي چې د پاکستان د فوج په سیاسي رول، په دې هیواد کې د بشري حقوقو پر وضعیت، افغان پالیسي، ترګری او انتها پسندی باندې تنقیدونه کوي. په ریپورت کې پر هند، اسرائیل، افغانستان په وار وار تورونه پورې شوي چې په ټویټر ټرندونو چلولو کې لاس لري. خو د دې درې واړو هیوادونو په دې اړه لا هم خبرګون مخته نه دی راغلی.
د عبدالحی کاکړ په ریپورت کې مو واوریدل چې د پاکستان یو وفاقي وزیر ویلي چې د پاکستان پر ضد د بندیزونو لګولو کوم هیش ټیګ چې دی هغه په ګاونډیو هیوادونو کې خلکو دغه هیش ټیګ چلولې دی او د اسرائیلو په مرسته او د هند په مرسته. خو پی ټی ایم او ځینو نورو پاکستانیو ګوندونو دغه ادعا رد کړې ده. لوی د میرو ستنو ریپورتونه دراوړو.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل لګن نشو آغاز شوه ده په هټ دور کې د خپل
څوار نوالو لړمانان پورې نکړي چې سو اتم سو یا بورډر شو
دور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر درې نیمه بجې ل احمد شاه اعظمی اوریدل شي.
حسام ورسو افغانستان ته په داسې حال کې چې د افغانستان د کندهار خار هم د طالبانو لاس ته د لویدو راپورونه دي، دا چې تر دې مهاله څومره افغان ولایتونه او د ولایتونو مرکزونه د طالبانو لاسو ته ورغلي دي. زموږ همکار مجید بابر د دغه ټولو پښتنو لپاره په افغانستان کې د مشال رادیو له همکار سره اړیکه نیولې او هغه د کندهار په اړه د راغلو رپورټونو په اړه داسې راته وویل.
سرچینې تاییدوي چې تېر شپه نه یوازې کندهار بلکې هلمند، هرات، غور او د بادغیس ولایتونو مرکزونه سقوط شوي دي او د وسلوالو طالبانو لاس ته لوېدلي. په کندهار کې 215 متل کلي اردو او هوایي ډګر له افغان حکومت سره دي او نورې ټولې سیمې د وسلوالو طالبانو په واک کې دي. د کندهار والي او نور چارواکي تېر شپه ناوخته دغه پوځي مرکز ته ورغلل او په دې توګه کندهار ولایت مقام ودانی، امنیه قوماندانی او نور تاسیسات د وسلوالو طالبانو لاس ته ولوېدل. راز د هلمند مرکز لشکرګاه هم په بشپړ توګه د طالبانو لاس لیدلې، یوازې د شوراباک فوځي اډه د افغان حکومت سره ده. تیر شپه د هلمند ولایت مقام ودانی څخه ټول چارواکي دغه فوځي مرکز ته انتقال شو او په دې توګه لشکرګاه هم سقوط شو. په هرات ښار کې هم د جګړو راپورونه کول شوي او تیر شپه دغه لوی ښار هم سقوط شوی دی. یوازې هوایي ډګر او 201 ظفر کلی اردو له حکومت سره دي. د بادغیس مرکز خلینو هم سقوط شوی، د غور مرکز فیروزکو هم تیر شپه سقوط کړی دي. له دغه ولایتونو په ځینو سیمو کې تیر شپه د لنډې جګړې خبرونه هم ترلاسه شوي دي، خو د تلفات په اړه معلومات نشته. وسوال طالبانو هم منلې ده چې دغه څلور ولایتونو مرکزونه سقوط کړي دي او دغه ولایتونه په بشپړ توګه نیولې دي. همدا اوس د کندهار حالت چې دی هغه نورمال دي. په نور ولایتونو کې هم د وضعیت په اړه راپورونه کول شوي دي چې حالت نورمال دي، خو د جګړې کوم نشه نشانې نشته.
ملګری درته وایي چې تر دا مهال څومره ولایتونه په بشپړ توګه د طالبانو لاس ته لوېدلې دي؟
افغان حکومت خو تر اوسه په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې څومره ولایتونه له طالبانو سره دي. خو دا غلیس په اساس خپل وسوال طالبانو خبر کړي دي او په اړه ریپورټونه خپاره شوي دي. دا غتلور ولایتونه د سقوط سره په دې توګه د ټولو سقوط شوو ولایتونو شمیر 14 ته ورسېدي.
افغان ځواکونه یا افغان ځانګړي ځواکونه چې سیمې ته لیږدول کیږي، د هغوی د بریا یا د هغوی د طالبانو پر ضد باندې د مقاومت په اړه باندې څه راپورونه دي؟
په ځینو ولایتونو کې له څو نوې راځي جګړې روانې وي. مثلا د کندهار جګړه د تیرې وې میاشتې راځي روانه او دغه راز په هلمند مرکز د شګا کې د تیرې درو نوې راځي جګړه وه. د دغه جګړې مال د مرکز څخه خاص ځواکونه دغه ولایتونو ته، دغه راز هرات او نور ولایتونو یادونه چې ما وکړه هلته لیږل شوي وه. خو لدیت خمالمیږي چې هغه اغیزمن نه دي تمام سوي او دغه ولایتونه ځنګور ځواکونه د عملیاتو سره سره سقوط شول.
کابل کې افغان حکومت د ټولو حالاتو ته څنګه ګوري؟ د هغه نور کمې داسې پریکړه رامنځته کیږي چې هغه غواړي چې دغه هیواد او ولایتي مرکزونه یا ولایتونه خوندي کړي، داسې کمې مهمه پریکړه رامنځته کیږي تاسو ویني؟
د ولایتونو پر لپسې سقوط د خلکو لپاره یو ډول سوال او ډېری دا خبره کوله چې په لوړه کچه شاید د دې ولایتونو کومه معامله شوې. خو افغان حکومت خپل ولسمشر اشرف غنی دغه څرګندونې تېره ورځ رد کړلې او دا وویل چې کومه معامله نه ده شوې.
د دې جګړې په نتیجه کې داسې راپورونه دي چې په زرګونو خلک کډوال شوي دي او هغه په خاص توګه کابل ته ورغلي دي. د دغه کډوالو سره د حکومتي مرستو یا د نړیوالو مرستو په اړه باندې څه کیږي او دا کډوال په څه حالت کې دي؟
بلې، د بیلابیل ولایتونو څخه راپورونه ترلاسه شوي دي چې زرګونه کورنۍ بې ځای شوي دي. په کندهار کې د تیر یوې میاشتې په جریان کې 15,000 کورنۍ بې ځای شوې. خو د دوی سره په تیرو څو اونیو کې ځینې لومړنۍ مرستې وشوې، خو داسې ویل کېږي چې اوس دغه پروسه درېدلې ده او د بې ځای شوو سره مرستې نه کېږي. مرکز کابل ته هم د رسنیو د راپورونو په اساس د شمالي ولایتونو ډېری شمېر کورنۍ راغلي دي او په جوماتونو او دغه رات د ښار په پارکونو کې اړولي دي. زه فکر کوم چې حکومت تر اوسه لا په رسمي ډول له دوی سره مرسته نه ده کړې، یوازې عام خلکو په انفرادي توګه ځینې لومړنۍ مرستې له دوی سره شریکې کړي.
د مشال رادیو خپرونې د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش، په شارټ ویوز 2,113، 15,315 شپېته او 15,255 کیلو هرتز. او که انټرنیټ ته لاسرسی لري نو په مشال ټکه کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسکرایب بڼه موجود دي. د خیبر پښتونخوا الیکشن کمیشن چارواکي وایي چې د بلدیاتي ټاکنو لپاره د هغوی ټولې تیاریانې بشپړې شوې او اوس دا د صوبایي حکومت ذمهواري ده چې کله هم هغوی غواړي نو بلدیاتي انتخابات کولی شي. بلخوا صوبایي حکومت وایي دوی چمتو دي چې بلدیاتي انتخابات وکړي، ولې د کورونا وبا له وجې نه غواړي چې داسې حالاتو کې ټاکنې وکړي او دا وبا نور هم خوره شي. له پېښوره پرې شبیر احمد جان رپورټ لري.
دا خیبر پختونخوا الیکشن کمیشن وایان سہیل احمد مشال لیڑو تا دا اگست په یو لسم اول چې دا مرکزی او صوبایي الیکشن کمیشن لخوا بلوچستان او خیبر پختونخوا کې بلدیاتی ټاکنو لپاره د دوی په ذمہ هر ډول تیاریانی دوی سرته رسولې دي، ولی اوس ته صوبایي حکومت کار دی چې زر تر زر دغه ټاکنې وکړي.
بالکل، الیکشن کمیشن اف پاکستان خیبر پختونخوا کې خصوصا د بلدیاتی انتخاباتو لپاره چې کومې تیاریانی موږ کولو هغه بالکل موږ کړی دي. چلند هلکه دو خبر وا د خیبر روډ او د ویلج کوچلو د هلک بندو هغه یعنی پوره په خیبر پښتونخوا بشمول زمشد اجزا کې هغه مکمل شوی دی. او دین علاوه موږ د آر او یعنی ریټرنینګ آفیسر د ډیسټریکټ ریټرنینګ آفیسر هغه نوټیفیکیشن هم جاری کړی دی او سټاف د اپوینټمنټ هغه ډیټا هم کلیکټ کړی دی. هغه هم تقریبا په دې کې تاسو ګڼئ چې بالکل په حتمي مرحله کې ده.
خیبر پښتونخوا کې مخالف ګوندونه تور لګوي چې پاکستان تحریک انصاف پر سوله وجه د عام اولس ژوند ډیر بد اغیزمن شوی دی، په خصوصي توګه د ګرانې له وجې نو دوی اولسته نشي مخامخ کېدی، ولی حکومت وایي چې ګرانې باندې به ډېر زر قابو عمومي او د دوی پالیسو په وجه ملک د سوکالۍ په لور روان دی. خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف لخوا د بلدیاتي ټاکنو لپاره پارلماني سیکرټري فضل الهي مشال لیډو ته وایي چې ملک او بیا صوبه کې د کورونا سلورم صفه په تیزی روانه ده او د صحت محکمه دومره توان نه لري چې وار بیا د وبایي صورتحال مخنیوي وکړي. چې کله حالات غوره شي ټاکنې به وکړي.
نن هسپتالونو حالات وګوري، کورونا سلورم لهر یو ډیر تیزی سره روان دی. زما خیال دا ټول نازک او خطرناک، مونږ ته خپل کام او د خپل کام جان او مال او دا د بلدیاتو نم زیات ضروری دی، ځکه چې دلته نن تاسو معلومه ده چې علامه کا په دغه کې دا بیماریانې په دغه هلو ځلو کې جلسو کې جلوسونو کې دا علامه کا زیاتې شي، نو بیا به زمونږ څه حالات دي او بیا مونږ سره هغه وسایل نشته چې کم هغه نورو طریقې ته ممالک سره شته دي.
په 28 اگست 2019 باندې خیبر پښتونخوا کې مقامی حکومتونو میاد پوره شوه، ولې د الیکشن کمیشن قانون تر مخه یو سل او شل ورځې پس دوباره ټاکنې کول خامخاوي. خو حکومت وایي د قبایلي ضلعو شاملې دوله وجې او بیا د کورونا وبا له وجې بلدیاتي ټاکنې ځنډېدلې دي او مارچ 2022 کې به دوی دغه ټاکنې وکړي شي. خو په 10 اگست د پاکستان سرخار اسلام آباد کې شوې غونډه کې د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پښتونخوا حکومت دغه خبره ونه منله او ورته ویل چې باید خپل صوبایي کابینه ته دا خبر وړاندې کړي او زر تر زره بلدیاتي انتخابات وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio. اوریدونکو د سټوډیو د غړې ستنه رو رو دولس نیمو بجو ته نږدې کیږي. په پیښور کې دولس نیمو بجې کیدونکې د مجید بابر سټوډیو ته راغلې د خبرونو لنډیستی اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی وایي چې د جولای په 14مه د داسو ډیم د کارکونکو په بست ځانمرګي برید منصوبه بندي په افغانستان کې شوې و. په دغه برید کې د نوو چینایي انجینرانو په شمول 14 کسان وژل شوي ول. د اګست په 12مه په اسلام آباد کې خبري غونډې ته د وینا پر مهال قریشی داوا وکړه چې د پلټونو ثابتېږي چې دا منصوبه بندي د افغانستان استخباراتي ادارې NDS او د هند استخباراتي ادارې راه په ګډه کړې و. تحریک طالبان پاکستان د پاکستانی چارواکو دا بیان رد کړی. تر دا مهال هند او افغانستان په دې اړه څه نه دي ویلي. په شمالي وزیرستان کې د اګست په 12مه په دوو جلا جلا پیښو کې د پاکستانی پوځ درې سرتېري ژوبل شوي دي. د یوې پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان منلی، د بلې پیښې ذمهواري چانده ملي چې په میرالي کې شوې وه. د پنجاب په واکین سیمه کې د وسلو په حکومتي کارخانه وا اډ انفیکټر کې د یوې تصادفي چاودنې په نتیجه کې درې کسان وژل شوي او نور ژوبل دي. د پاکستان د پوځ د امری پولیس ادارې لخوا خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا پیښه د یوې تخنیکي ستونزې له امله رامنځته شوې. تیره شپه د کندهار ښار سکوت وکړ. والي او ټول امنیتي مسؤولان 275 کروڑ ته ولاړل. د ولایت ودانۍ او د ښار ټولې برخې له طالبانو سره دي. په داسې حال کې چې د اګست په 12مه امریکا په کابل کې د سفارتي عملی د راکمولو پریکړه کړې ده. امریکا د دفاع او بهرنیو چارو وزیرانو افغان مشر اشرف غنی ته ویلي چې د طالبانو لخوا د تشدد پر مهال هیواد د افغانستان د امنیت او استحکام لپاره ژمن دی. د اګست په 12مه د امریکا، چین او نورو هیوادونو استازو د افغان سولې د پروسې د چټکتیا او په افغانستان کې په ولایتي مرکزونو او ښارونو په سمدستي توګه د بریدونو ودرولو غږ کړی او دا یوه بیړنۍ اړتیا بللې. بریتانوی پولیس وایي چې د اګست په 12مه په پلیماوت ښار کې پناته راډو کې شپږ کسان وژل شوي دي. د پولیسو په خبره په پیښه کې ککړ مشکوک وسلوال هم وژل شوی. د دیوان او کارنیوال پولیسو په بیان کې ویلي چې د وسلوال په شمول دوه ښځې او درې سړي د پیښې په ځای کې مړه شوي او یوې ښځې بیا په روغتون کې سا ورکړې.
مجید بابر او چیتا سیلن خبرونه وړاندې کول او دونکو په دینی مای کې هم مهم رپورټونه را سره دي. نو که وخت لري را سره پاتې شي. پرون په تورخم کې د افغانستان او پاکستان د کسٹم چارواکو په وغونډه کې پریکړه وکړه چې د سوداګرو د ستونزو هوارولو او د تجارتي اړیکو د خکولو لپاره و دوړه لوري کوټلې ګامونه پورته کوي. د تورخم چارواکو مشال لډیو تویل دوړه لوري پر دې سلا شوی چې د تجارتي اموالو د محصول پروسه به ګړندې کوي چې سوداګر پاسان خپل لارې پاکستان او افغانستان ته ولیکدول شي. سوداګرو پر دې خوښي ښکاره کړې ده. لسمی فرحات شنواره رپورټ لري.
د تورخم کسٹم له دفتر په خبر شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې پاکستان او افغان کسٹم چارواکو د اگست په 12مه په صفري نقطه سره یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې په تورخم کې سوداګرو او ترانسپورټرانو ته ورپی خستونزو او تجارتي حلو زلو تیزولو باندې خبرې اترې وکړې. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په دې غونډه کې دواړو خواو کسٹم چارواکي سره په دې سلا شول چې د مالونو ډګ گاڑی با زر کلیر کوي او د مالونو د اسنادو تیارولو او د گاډو د تالاشۍ عمل به تیزوي چې هلته ترې بیروبار او ټریفیکي ستونزې رامخې ته نشي. په تورخم کې د ترانسپورټرانو اتحادیې مشر عظیم خان شینواره وایي چې د پاکستان او افغانستان د کسټم چارواکو ترمنځ د غونډې نه پس دواړو خواو ته گاډی روان شوي او بیروبار کې ورسره کمی راغلی.
کوم چې د کراچۍ ترانزټ کانٹینر دی خالی دا پلو ڈی رولیاڑو بیگا شپے 102 گاڑی راکی وتلی نور کلا با لگ لگ راکی وات دو میٹنگو دا پیدا جکم پلو خالی گاڑی کنا نو دو لا بس شپے دو درے گھنٹے ٹیم دوی کوشش وک کنا چې دا بولور کو دا گاڑی به خیر خره تا خودا پیدا شوا نورا شو دی سیڑ بن زیاد شو لارے خو راضی لگا رکاوٹ دا دی جل تصوزی پکی خلق مخ کرا پری دا خراپا گی نو دا کم چی دا وچ معلوم نلیا خالی کانٹینر لیا خالی لاری نو دا اختلق تکلیف جو شو دیا پلا مثال خبر اول دا سوزی دا ضرور دی و انشاءاللہ تعالی خالی مرا روانی شوی کار لگو دیر شپی پا طریقہ باندی را پری دی خالی دیر را کیوزی او امپورٹ شکمی سوزی موزی دان سید طریقے سر روانی شوی.
د پاکستان او افغان کسٹم چارواکو ترمنځ دا غونډه په داسې حال کې شوې چې پاکستان کې د کورونا د کنټرول او څار ادارې ان سی او سی لخوا د مئی 15 نیټې نه په تورخم کې مختلف سفری محدودیتونه لګول شوي. دغه داروي په تورخم دروازه افغان وګړي تر نامعلوم نیټې پورې پاکستان ته نشي را داخلېدای او پاکستانی وګړي پرې افغانستان ته نشي ورتلای، خو یوازې خپلو هیوادونو ته پرې ستنېدای شي او دا محدودیتونه د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګولي. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې په تورخم امپورټ اکسپورټ او ترانزټ ریټ په ګډون ټولې تجارتي هلې ځلې روانې دي او یوازې د مالونو ډک ګاډو ډرورانو او ایمرجنسي ناروغانو ته اجازه ورکړي چې په دې دروازه لاړ راشي. یو اندازې مطابق څه موده وړاندې به په تورخم دروازه د ورځې پاکستان افغانستان ته خواوشه 800 ګاډي ډی وړې دل خوس د غشمیره سخواوشه 300 گاډو ته راټیټه شوی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
هلته په خوست کې د سو ادارو د یو ګډ مرکز په فعالیدو سره د صادراتي توکو د ادارې پړاوونو بشپړول اسانه شوی. خوستي سوداګر وایي چې پخوا به صادراتي توکو پر ادارې پړاوونو ساتونه او حتی ورځې تیرې دي، خو اوس به دا کارونه په لنډ وخت کې ترسره کیږي. له خوست نه نجیب الله لو خیر رپورټ لري.
دا پنځشنبه په ورځ په خوست کې د مالونو د صادراتو د پړاوونو د اسانولو لپاره د څو اداراتو یو ګډ مرکز جوړ شو. خوستو سوداګرو د اقدام مسته او ویل پخوا به د مالونو د صادرولو پر مهال په اداري پړاوونو ډیر وخت ضایع کده، خو اوس به یوازې په څو دقیقو کې د دوی کارونه خلاصيږي. د یاد مرکز پرانستی ته د کابل څخه هم د یو شمېر وزارتونو موینان او سرکار وزیران خوست راغلي ول. خوست والی محمد کټوازی مشال رادیو ته وویل
په ګمرک هم د ټول صادراتو او د وارداتو لپاره ګډه خونه جوړه شوه. دلته د وزارتونو مسؤلین هم راغلي وو، مشاور صاحب د ریاست جمهوریت هم راغلی وو. دا ګډه خونه د لپاره جوړه شوه چې زموږ د صادراتو او د وارداتو په اړه باید سنتیاوي راشي، شفافیت راشي او تجار نه لپاره خوند ټول کار به دا وخونه کیږي.
د خوست څخه د نورو توکو ترڅنګ هر کال پاکستان ته سلګونه ټنه وچ او تازه میوه صادریږي. یو تن سوداګر انور افغان وایي
دا د تجارتونو لپاره او د صنعتکارونو لپاره او د بزګر لپاره د باغدار لپاره ټول لپاره دا ګټه ده. ان شاء الله د خوست غلام خان بندر لپاره دا امتیاز د غټره لسرړونه ده.
په بهر کې د لوی پکتیا او په ځنګلي ډول د خوست زنغوزي هم ښه بازار لري. د افغانستان د زنغوزي د اتحادیې مشر نورګل منګل وویل
څلوېښت پنځه څلوېښت شپې صادراتو ته پودې دي او د هوایي چلند ادارې څخه موږ دا غوښتنه لرو که په هوایي میدان کې کومه ستونزه مشکلات کې پوتې وي هغه څلوېښت شپې ډېر وخت هغه د موږ ته حال دی چې موږ صادرات د خوست نه وکړو. نو موږ یې پوره کړه دا میدان نړیوال هغه پروازونه چې رسما چین ته وشي نو موږ یې ډېره ترخه خوښ وو او په پلکونو خلکو ته د خوست کې کور زمینه او ته بربرېږي او بېکوره خلکو په کور وخته شي.
اقتصاد پوه او د سوداګرۍ خونو مشر نواب امیرزی د دې خونې د جوړېدو د اقتصادي ګټو په اړه وایي
نو دغه خونه موږ دپاره دا ګټه لري چې دغه به د وخت ضایع نه وي. تجار کولای شي چې ټول پروسس د صادراتو په دې وخونه کې طی کړي او د مخکې په یوه انوایس باندې څلور ساعته وخت تېرېدو چې تر بانکه پورې شي، تر بلې ادارې پورې شي، بلې ادارې پورې شي. اوس په یو ځای باندې په پنځو دقیقو کې کولای شي چې تجار خپل انوایس صادرات واخلي او په ډاډه زړه ولاړ شي. نو دا د خوست په د پرمختګ لپاره چې د هرات، ننګرهار او مزار نه وروسته په خوست کې افتتاح شو د لوړ افتخار دی.
خوست د افغانستان د سرحدي ولایتونو دی چې د غلام خان له ترانزیتي لارې سربیره یو شمېر نورې فرعي لارې هم لري چې اوس ورباندې د خلکو تګ او راتګ او د مالونو وړل او راوړل لږ دي. په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست د اوسیدونکو یوه ګډه غوښتنه داده چې غلام خان لاره په رسمي ډول ترانزیتي شي او د مالونو د وړلو راوړلو په خوا کې د تورخم او سپین بولدک په شان د خلکو تګ او راتګ هم ورباندې پیل شي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکدا
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل ته تا کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کړه.
دا خو اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې ته
اوریدونکو دا مشال رادیو دا تاسو په میډیم ویو شپږ سو یو شپاندې مونږ اوري او د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کم باندې تر څنګه کتا سو سمارټ فون لرئ نو زموږ اپلیکیشن ښکته کې او دا خبرونه او د مشال رادیو نور خبرونه به په ژوندۍ بڼه تاسو اورئ شئ. د کوهاټ ډیپټي کمشنر روشان مسعود ویلي چې په افغانستان کې روانو حالاتو غیز د دوی پسې مهمرت ته شي ځکه چې په محرم کې د سیمې خوندیتوب لپاره سخت ګامونه دوی پورته کړي. د محرم جلوسونو حفاظت لپاره پوځ پولیس او د اف سي ډلو ته خپلې ذمهوارۍ سپارلې او که ضروري شوه نو په اووم نهم او په لسم محرم به د موبایل سرویس هم وتړل شي. د پورام نه محرم په مخه د دواړو مسلکونو یعنی شیعګانو او سنیانو مشرانو سره جرګې هم کړې دي. د نوموړي سره د هغوی په دفتر کې زموږ همکار ممتاز بنګش مرکه کړې. راځئ چې ورته وکړو.
موږ سره کومونو څومره کمیونټیز دي دوی هم را سره پوره پوره د تعاون کولو کوشش کړی دی. چیرته کې موږ ته ضرورت دی هلته کې د آرمی چیرته کې موږ ته ضرورت دی د ایف سی او چیرته کې موږ ته ضرورت دی د پولیسو مختلف ځایونو باندې ډیپلایمنټس هم کړي دي. موږ مختلف مشرانو سره د کمیونټی ځان ځان لا مختلف چې کوم غړي کاله تشهیدی کاله سنتي انفرادی هم اجتماعی هم د دوی سره جرګه شوی دي. کمشنر صاحب سره به یو جرګه کی جوائنټ دواړو بلکې د ټولو چې څومره کوارټ کې غادي کنه که سنی دي که ال تشهیدی
بیا کوم چې کورونا سلورم لهر خبرې کیږي نو تاسو سوای چې په پولیس عمر ذمہواری راځي چې د محرم کې د کمیټې سپارښتنه دي د کورونا د خوندیتوب لپاره هغه څومره خیال وساتي او تاسو لاره خبره سګمونه پورته کوي.
لاک ډاونز باندې سمارټ لاک ډاونز باندې لګیا یو 10 لاک ډاونز موږ سره کیږي تقریبا هر وخت وي. دین علاوه بازار کې چې کوم ډیر زیات ترشته غوډه پر ګورنمنت ان سی او سی او دوه ورځې دغه ویلي دي بازار بند کونه هم چې څومره ټریډ یونین دي تاجران دي غیر ما خبره وشولې او هغه هم را سره ډیر هیلپ فل دي تاون را سره کوي.
خدای کوم سرکاري اهلکاران چې به ډیوټي ته راځي د دوی او کوم خلک چې به جلوس کې د ګډون لپاره راځي آیا د دوی د ویکسینیشن خیال به ساتل شي؟ ویکسینیشن دوی لپاره ضروری دی که ممکنه نه ده؟
مونږ چې کوم د غچ کوم دي کنه خاص طور باندې له تشي چې کوم د ګیدرینګز باندې کیږي کنه باندې باندې زموږ د تیرو دوه میاشتو نه فوکس دی بلکې زموږ چې څومره انتظامی یا پرمشل ګورنمنت زیات فوکس دی د هم په داس ایریاز باندې چې الته کې له تشي زیات دي نو الته کې زموږ تقریبا ډیر کوریج وشو او ریسپانس هم خدای او ان شاء الله چې هغه د پرمغ اول نه یو پلانینګ کړای وو چې محرم به موږ څنګه فیس کوو دا چیلنج به څنګه فیس کوو.
نو تاسو سوای چې ووم نه هم او لسم محرم موبایل سرویس به بندي داسې څه امکان شته د پیرو په شان
د ته به سوچ کوو چې زموږ ټریډ پرسپشن څه دي حالات به ګورو. نو حالات کا داسې وو چې لکه موږ یو احتیاط وکړو کېدای هم شي او کا حالات نارمل وي بیا کېدای هم شي موږ سوال نکړو.
د کوهار ډیپټي کمشنر روشان مسعود چې زموږ همکار ممتاز بنگش ور سره د محرم د امنیت په اړه مرکه کړې و. لوي د می روستانو ریپورتونه
مشال آنلاین
د بیان ازادۍ په اړه بحث هر اونۍ لمشال رادیو
دا خبرونه د هرې چهارشنبه پر ورځ په درې نیمو او د هرې جمعه پر ورځ په دوه نیمو بجو له مشال رادیو غواړي.
د خیبر پښتونخوا په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره د وزیر اعلی د هدایتو په رڼا کې د درس او تدریس نه علاوه په تعلیم یا نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو واپس ته تعلیم محکمې ته د لیک ډول عمل پیل شوی. د هایر سیکنډري سکولونو او کالجونو پرنسپلان وای دا هم د حکومت خې اقدام د خپکار د حکومت په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره نوي استادان برتي کړي. د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه د روان کال د جنوري په میاش کې اعلان کړو چې د خیبر پښتونخوا حکومت په سکولونو او کالجونو کې د استادانو د کمی پوره کول لپاره د 15,000 نور استادانو د برتي کولو پلان جوړ کړی دی، خو تر دې دمه پرې سامل نه دی شوی. نور تفصیل په خبره د غلام غوس پر رپورټ کې.
تیره ورځ د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی محمود خان د هدایتو پر وړاندې کې د گریډ 12 نه په بره 21 هغه استادان واپس د تعلیم محکمې ته لیږدول شوی دی، کوم چې د انتظامی افسرانو په توګه خیبر پښتونخوا وفاق او سند کې د انتظامی افسرانو په توګه کار کولو. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان تیر اونۍ د هدایت جاری کړی وو چې د تعلیم په محکمه کې برتی شوی استادان طالب علمانو ته د تعلیم ورکولو په غرض برتی کړی شوی دی او دوی به د انتظامی افسرانو په توګه کار نه کوي. د خیبر پښتونخوا د حزب اختلاف ځینی ګوندونو هم د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر او د خیبر پښتونخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیر سردار حسین بابک په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې دغه رقم یو پالیسی دوی د خپل حکومت په دور کې هم جوړه کړې و.
من پخپل دور حکومت کې په الیمنټری اینڈ سیکنډری ایجوکیشن کې باقاعدہ مینجمنٹ او ٹیچنگ کیڈر جدا کړی دی او د دې فائدہ دا چې کوم ٹیچنگ سٹاف ته بس هغه و ٹیچنگ کوي او چې کوم مینجمنٹ سٹاف ته هغه مینجمنٹ کوي. استادانو کمې دی، لیکچرانو کمې دی، پروفیسرانو کمې دی او دا ټول سٹاف چې دی دا د ٹیچنگ سٹاف په پوسټونو باندې برتی شوی دی. په دې کالجونو باندې د اربونو روپو لګښت دی غرازی د صوبې زمونږ د صوبې لہذا دا ډیر ښه اقدام دی په کار دا چې مینجمنٹ او ټیچنګ کیډر جدائی.
د خیبر پښتونخوا حکومت دا ګام د خیبر پښتونخوا په کالجونو او سکولونو کې د استادانو د کمی پوره کولو لپاره پورته کړی دی او د حکومت لخوا په خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د انتظامی افسرانو په توګه کارکونکي نور استادان به هم معلوموي او واپس به اغوی د تعلیم محکمې ته د درس او تدریس لپاره حواله کوي. خو د خیبر پښتونخوا په بره دیر کې د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل بختروان وایي دا مهال په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د زده کوونکو شمیره ډیره زیاته شوې ده او په کار د حکومت سکولونو او کالجونو ته په تعلیم او نورو محکمو کې د کارکونکو استادانو د واپس لیږدولو ترڅنګ نور استادان هم برتی کړي.
1700 سټوډنټس 32 ټیچر دی راسا پکار چې ګورنمنٹ نور برتی وکي لکه پالیسی خدا ده چې 45 کسان باندې یو ټیچر دی خو ګورنمنٹ دغه پالیسی چرته پالو کړی نه ده. په سکول کې 120 او 130 کسان په یو کلاس کې سټرینت دي نو ښه خبر ده چې د سکول سټرینت وګوري او پکار دغه سټرینت په مطابق غیر ټیچر ورکي بلکې 40 هم زما په نظر کې لږ زیات تعداد دی چې په 30 کسان باندې یو ټیچر شي نو ال اوور سټوډنټ نیډز پوره شي.
خو د تعلیم صوبایي وزیر شهرام خان ترکه د روان کال د جنوري په میاشت کې په یو خبری کانفرنس کې د خیبر پښتونخوا په سرکاري سکولونو او کالجونو کې د 15,000 نور استادانو د برتی کولو اعلان کړی وو خو تر دې دمه پرې هیڅ عمل نه دی شوی.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا د ټول شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړ خبرونه
و چربان دې و غازی امان الله
مکه و پانی ستر کې را وړم
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 او 3 شپږ سو وسلوخت 4 شپږ نوي. د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملی ته ویلي دی چې د ساينسي معاینې نه ورته معلومه شوې ده چې د پاکستان په 29 لوی ښارونو کې چې پېښور هم پکې شامل دی دوویشتو خارونو 50% اوبه د انساني صحت لپاره توانی دي. دا په داسې حال کې دا چې د خارونو د غزیدو سره د اوبو وسیلې خچنې شوې دي او په نتیجه کې د معدې، ځیګر او پوټکي رنځونه ډېر شوي دي. په دې اړه تفصیل د شاهین بنری په رپورت کې.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز ویلي دي چې د پاکستان اکثر لوی خارونه د سکلو د پاکو اوبو د نشټوالي سره مخ دي. د اګست په لسمه په قومي سملی کې د وی پښتنې په جواب کې نوموړي زیاته کړې ده چې د پاکستان د اوبو د وسیلو څېړنیز مرکز په 29 خارونو کې د ځمکې د لاندې د اوبو معاینه کړې ده او ورته معلومه شوې چې په 22 خارونو کې 50% د اوبو د سکلو قابلیت نه دي. د پاکستان کونسل آف ریسرچ آف واټر ریسورسز د سیړنې تر مخه د سند په میرپور خاص او نوابشاه او د شمالي سیمو په گلګت کې 0% اوبه انساني صحت لا تاواني دي. په دغه اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د کونسل یو سیړنکار شکیل بادشاه وویل چې د خیبر پښتونخوا په کوهارت او ډیره اسماعیل خان سیمه کې په اوبو کې د مالګې او ارسنیک مقدار ډیر دی چې د کینسر یا سرطان د رنځ سبب جوړې دي شي. نوموړي زیاته کړه
بونیر شو، مردان شو، سواد شو، بیر شو، مالته خدای راځي سپرینګز باندې زیاته خلک ریلای کی اکثر سپرینګ واټر دی. نو هغه کیمیکلی ټیک دی، کیمیکلی ټیک دی او فزیکلی ښه دی، مطلب رنگ دی صفا ہو گئی کنه. خو هغه دا چې هغه کولا او پرتی دی هغه کې بیکټیریا موجود دی او زمونږ د پاکستان اورال کوم خبرو کینو 60% نه اباو چې کوم کنټامینیشن دی نو هغه د بیکټیریا کنټامینیشن دی او د نایټریټ ایشو ته په سیوا دی. نایټریټ صرف دغه وجه دا چې هغه کې دا سیوریج لاینز له سلا پایپ لاین تیر شوی دی.
د ولسی روغتیا د چارو یو پو ډاکټر جواد اقبال وایي چې د خیبر پختونخوا په ډیرو سیمو کې د سکلو د پاکو اوبو د نشټوالي له کبله د معدې، ځیګر او پوستکي رنځونه په ډیرېدو دي. نوموړي وایي په ملکن کې د زیړي د رنځ یو لوی لامل هغه اوبه دي چې د چینو نه د پایپونو په وسیله د خلکو کورونو ته رسیدلې دي.
دبدو مرګ زمونږ پاکستان چې دی په دې کې چې تم ریسرچ شوی دی په هغه کې 80% خلک چې دی نو دوی ته صفا اوبه چې دی هغه نه ملګري او دا وخت کې په پاکستان کې چې څونه هم مرګونه کیږي اموات چې د کمو بیماریانو د وجې نه زیات کیږي په هغه کې دا واټر بون ډیزیز چې وو تمام وایي د اوبو د وجې نه چې خلکو ته کوم مرضونه لګي د دې شرح چې نو هغه 10% ده. نو دا یو ډیر لوی پرسنټیج دی چې دا وخت ملکن ڈویژن کی مین چکن تو ابو دو جنا ناروکیا جانی دی پاگی کی رسیو تی خرابی دی دی دا میری بیماری دی پدی کی ٹور نہ دیو مسئلے چی دی چی دل اگے ہیپاٹائٹس پہ.
د پاکستان د اوبو د وسیلو سړنیز مرکز ویلی دی چې د بلوچستان په کوټه، خوزدار او لورلای کې هم د سکلو د اوبو معیار خنه دی او د بیلابیلو رنځونو لامل جوړیږي. د خیبر پښتونخوا حکومت خلکو ته د سکلو د پاکو اوبو یقیني کولو لپاره د صوبې په دریسل ویخت خاري او نیم خاري سیمو کې د واټر اینڈ سینیټیشن کمپنیو په نوم ادارې جوړې کړې دي. په سوات کې د دې کمپنۍ مشر میا شاهد علي وایي هر میاشت د اوبو معاینه کوي او د اسیایي پرمختیایي بانک په مرسته یې د منګوري ښار لپاره د 14 ارب روپو په یو پروژه لاس پورې کړی دی. نوموړی زیاتوي
دا به 30 ایر لپاره دا پروپوز منصوبه ده او د چې موږ اوبه څنګه راکنه چې موږ وس سونو اوبه کاری دا چې د چند به موږ اوبه راکړي دا د چې د واټر ټیبل څو کې لاندې ورځي دا هغه وجه دا هغه ډیماند اوبه سیوا شه دې چې اوبه کم شي دا کمې دوه دلا سم کو دا نه چې بس پاکي نه پاکي خو دې ته موږ هر مهانه هر میاش موږ لول په کم دغه چې کم سن چې اوبه راځي په هغه کې ستو بیا په مین سیم کو او په اند باندې چې یوزري په هغه کې نو امن چې کوم ځینې موږ کو کنه اوبر او ځنه خو ممن 100% زیاتو نه پای او یا مینس کی اخر سر کی دا رش کی یاري پای کی ته دلی کی یا چې موږ علی ته له دی کنډیشن دی خو ته کنډیشن نو دوی موږ هغه کو دا د پر پر دا کی تسپلیکي.
د ساينس او ټیکنالوژي وفاقي وزیر شبلی فراز قامی سملې ته ویلي چې د اتلسم ايني بدلون نورستو د سکلو د پاکو اوبو یقیني کول د صوبایي حکومتونو ذمہواری ده خو وفاقي حکومت ته لارښوونه کوي او وخت په وخت ورسره د اوبو د معیار په اړه د سیډنیز مرکز راپورونه هم شریکول شي.
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو ستونزو
او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدل لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومندا یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3 نیمه او د سه شنبه په ورځ د غرمې په 1 نیمه بجې اوریدای شي.
د اسلام آباد یو غیر دولتي موسسي پاپولیشن کونسل د ملک د آبادۍ د زیاتېدو په اړه په سواد کې په یو سیمینار کې ویل چې د زیاتې آبادۍ له وجې د وسایلو، پاک اوبو او خوراک د کمی سره یو شمیر خلک بیروزګاره شوي دي. سیمینار ته د سرکاري چارواکو وینا وه چې د آبادۍ کنټرولولو لپاره حکومت د صحت بنیادي مرکزونه جوړ کړي دي. په سیمه کې زموږ همکار نیاز احمد خان دغه سیمینار ته ورغلی و او دا رپورټ یې راستولی.
د سواد په سیدو شریف کې د سیمې خبريالانو، مقامي اوسیدونکو او سرکاري چارواکو لپاره جوړ کړی شوی د زیاتې آبادۍ په اړه سیمینار کې د غیر دولتي ټولنې پاپولیشن کونسل ویان اکرام الاحد د چارټونو په مرسته ویل چې د وخت د پاکستان آبادی 20 کروڑ ده. کال 1990 کې چې کله پاکستان جوړ شو دغه آبادی 3 کروڑ او 30 لکوه. هر کال د پاکستان په آبادۍ کې 2.015 په حساب سره زیاتوالی راځي. د ویل چې د منصوبندۍ کمی له وجې زیاتې آبادۍ پاکستان د معاشي مسلو سره مخ کړی دی. چې گاونډي هیوادونه لکه ایران او بنگلاديش په آبادی کنټرول کړي نو د هغوی معاشي حالت د پاکستان نه ښه دی.
آبادی میں تیزی سے اضافے کی وجہ سے ہم دنیا میں ٹاپ 3 واٹر سٹریس کنٹری بن چکے ہیں نا، کہ جس کے پاس
آبادی کی تیزی سے زیادت والی لوجے پاکستان کے زمانے میں ہم بہت کم ہی خطر رہے ہم واٹر اپنڈنس ہے، لیکن ہم دوان کو خبر کہو چش پہ تپی سے آبادی کے ظلم ہوتا نوچے ہوئی تا خط تعلیم اور نوکری نہیں ورتے دے بیا دا زیاد ظلمی با دا پائدو پزے نقصان جوئے بھی تو پاپولیشن کو سب تا پیغام دے چمون تا آبادی او وسیدو ترمیز توازن راو من دا نو ایو چی تاسو لگ بچی راو آئی بلکہ دخل قرمی دا خاندان جو
آپ کے وسائل ہیں اس کے مطابق آپ اپنی خاندان کی تشکیل دیں.
سیمینار کې دا هم ویل شول چې د پاکستان هر واده شوی ښځه 3.6 بچی پیدا کوي، خو بیا په خیبر پختونخوا کې دغه شرح 4 بچی دي. هر کال 12,000 ښځې د ماشومانو په کیسونو کې مري. دغه رنګه د هر خاندان یو ښځه غیر ارادي یو ماشوم پیدا کوي. د سوات سیدو شریف میډیکل کالج ډاکټر پروفیسر ثانیه خټک وایي چې د زیاتو ماشومانو له وجې د مور صحت ډیر متاثره کیږي.
اول ناول ټولو نه ضروري خبره دا ده چې د هغې د خوراک خیال ساتل شي، او څنګه چې یو ځل ښځه حمله دار شي د هغې نه پس په دویم ځل د دې په منځ کې کم از کم 3 یا 3.5 کاله وقفه چې د هغې هغه وجود خپل ځای ته واپس راشي، ځکه چې په دې کې د هغې اړوکو ته نقصان دی، د هغې وینه کمیږي، او دغه شان میندې چې پرله پسې حمله دار شي نو د هغې د ژوند ته خطره ده. زه اکثر خپلو ښځو ته وایم چې تاسو چې ژوندی یې نو د خپل د جون په خواند رنگ به پوها شي، خپل بچی به سره به په خوشاله جون تیر کوي، چې تاسو مړی شي نو سوری ټو سه خاوند خو به بل خزو کی جون بس تاسو تباشي.
سیمینار کې د هم ویل شو چې په کوم شمیره سره آبادی په زیاتېدو ده، راتلونکو 10 کالو کې بعد د ماشومانو تعلیمي ادارې نور هم کمی شي، د جون معیار به نور لاندې شي. سیمینار کې شریک د منګلور ډاکټر جواد چور سره سماجی کارکون هم دی، وایي چې آبادی کنټرول کول لپاره سیمه کې د پوهې راوستو دستوري پکار دي.
پکار دار چې منګه په خپل آبادی کې یو تناسب وساتو، یو توازن وساتو. دا توازن چې دی دا وزو معاشره ته بیا خه کنټریبیوټ کې بجا دی نه چې دا بیا بد کنټریبیوټ کې. نو دا سه غونډې چې دی دا ډیره زیاته مهمه دي. پکار دار چې دا موږ په مخه باندې کوو، په دې کې پوهان راغوړو او بیا دا پوهان په خپل کلو کې په محلو کې دا خبر چې دا خوري.
سیمینار کې شریک د خیبر پختونخوا سرکاري ادارې آبادی کنټرول کولو محکمې ضلع سوات مرستیال مشر بادشاہ محمد مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د زیاتې آبادی کنټرول کولو لپاره کار کوي، چې پکې په ضلع سوات کې 3 د صحت مرکزونو کې پوهه عمله خلکو ته د صحت اسانتیاګانو ورکولو سره سره په آبادی کې د کنټرول مشورې او دواینې هم ورکوي.
په دې کې زموږ سټاف وي، فیلډ سټاف وي، نو هغه خلک موبایلایز کوي او زموږ سنټر ته هغوی مایل کوي. دا سنټر د معنی حمل ادویات ورکوي، د وقفې لپاره یا د ماشومانو په منځ کې وقفې لپاره، او ورسره ورسره ماشومانو او زنانو ته بنیادی صحت ادویات هم دوی صحیح او دوی ته ورکوي.
سیمینار کې ویل شو چې دا وخت د خیبر پختونخوا آبادی 3 کروڑ او 25 لک ده. کچری آبادی هم په دغه 2.8 په حساب سره هر کال زیاتیږي، نو 10 کال وروسته یعنی 2050 کې به آبادی 15 کروڑ او 80 لک ته ورسی. دغه رنګه د پاکستان ټول آبادی به د 2.8 کروڑ ته لاړ شي، چې ورسره به مسلې نورې هم زیاتې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو په سروې خبرونه کې د پښتنو خزو د لاسته راوړنو په اړه غږیږو. د نن پښتنې د ساينس او ادب نواخله تر سایکل چلونې او غرختنې پورې نوم لري. زموږ پښتنې اوریدونکي هم له موږ سره په سروې کې برخه اخیستی شي. سروې خبرونه تاسو د هرې نهې په ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپښین په 3:30 بجې اوریدئ شئ.